يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
اے انسانہ، تو کوم یو سیس په دوکه کې واچولې د خپل رب کریم نه؟ تو ولی دا غونه مخ اړوې؟ تو چرته روان یې؟ تو خو وروسته پاتې شوې، ولی دا ستا په وس کې نه وه د رب د صفتونو علم حاصلول؟ تا له الله تعالی عقل د څه دپاره درکړی دی او تر دې وخته پورې لا ستا شکونه او شبهات ختم نه شو چې دا نه دی صحیح، هغه نه دی صحیح؟ د مرغو سره دومره عقل نه و، بیا هم وګوره هغوی ته، هغوی خپل رب پیژندو، دوی د خپل رب یوه یوه اشاره پیژني. دوی ته چې کوم الهام شوی دی نو د هغې مطابق دوی عمل کوي، او ستاسو سره خپل هم عقل و او د وحي علم هم درته میلاو شو، د دومره علم باوجود بیا هم تو جاهل پاتې شوې. او انسان الله تعالی د ټولو نه زیات عقل والے پیدا کړی دی، ځکه یې هغو ته اشرف المخلوقات ویلی دی. الله اکبر! یو مرغۍ نه هیروي د الله ذکر، یو مخلوق هم نه هیروي. چرته هغوی دا خبره هیره کړې ده چې او هو، ما خو تسبیح نه دی کړی، او هو ما ته خو مونځ کول وو. او مرغۍ خوراک هم کوي، جالی هم جوړوي، الوزي هم او تسبیح هم کوي، ټول کائنات خپل کارونه هم کوي او تسبیح هم کوي. نو بیا د انسان سره دا خبره خخ کاری چې هغه دې وروسته پاتې شي، د دې نه پس زموږ تسبیح څومره پکار ده. په سورة النحل کې راځي چې څنګه د ګبین مچۍ ته الهام کیږي او هغه څنګه د الله په لاره باندې ځي، او کومه طریقه چې الله تعالی هغې تخیلې ده نو په هغه طریقه باندې چلیږي، نو هغه دومره هوښیاره ده. والله علیم بما یفعلون، او الله تعالی ته پته ده چې هغوی څه کوي. دلته انسانانو او جناتو ته خبره کیږي چې تاسو خو ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړیې، تاسو هر څه هیر کړو او باقی نور څنګه سجدې کوي؟ ستاسو خو مقصد دا و د پیدایش، او تاسو څنګه ورک شوی ایسته بیسته؟ او د دې هر تسبیح الله پیژني. هغوی چې څه حرکت هم کوي نو د الله تعالی په علم کې وي. نو په دې کې زموږ د ټولو دپاره ډیر غټ سبق دی چې څوک منځونه نه کوي او نه ورله د مونځ طریقه ورځي، نو هغوی له پکار دي چې د دې نه سبق واخلي. یعنی څومره په طریقه باندې دلته مونږ الله تعالی پوهه کوي چې څنګه هر شی په طریقه باندې خپل منځونه کوي. د غرونو مونځ د هغوی سوری دی، څنګه هغوی په قیام کې ولاړي، د هر یو سوری د هغو سجده وي. او بیا ځناور چې سرونه ښکته کوي خوراک خوري، دا د هغوی رکو ده. څوک په یوه طریقه کوي، څوک په بله. هر چا ته الله تعالی په مختلفو طریقو باندې خیلی دي، او ضروری نه ده چې زموږ په شان ټول منځونه کوي، د هر یو خپله طریقه ده. الله عالم چې د هغوی منځونه څنګه دي او هغوی څنګه تسبیحات کوي، هغوی هم په هغه طریقه کوي. او دغه شان ماشومات نه دې آیت په ذریعه باندې پوهه کړی چې ګورئ، هر څه منځونه کوي نو بیا مونږ ولې نه کوو؟ ولله ملک السماوات والارض، او د الله د پاره دې بادشاهت د اسمانونو او ځمکې. د دې بادشاهت معنی ده چې د الله تعالی ملکیت دی، د الله تعالی حکومت دی. هر څه د الله تعالی په لاس کې دي چې څه په اسمانونو او ځمکه کې دي. نو بیا ووایئ، دا یو سوال دی. د مثال په طور د ملک یو بادشاه وي، په ځمکه یو وړوکی شان ملک وي او هغه د هغې مالک وي، نو په هغه ملک کې بیا د چا حکم چلیږي؟ د بادشاه او که د خلکو؟ د بادشاه حکم چلیږي کنه. نو چې څوک د دې پوره کایناتو بادشاه دی، نو بیا دلته د چا حکم پکار دی چې چلیږي؟ زما او ستا او که د هغو؟ او د دنیا د بادشاهانو خو نه څوک پیدا کړی دي او بس په کرسۍ باندې ناستې حکومت کوي، او یو هغه بادشاه چې هغو هر څه پیدا کړی دي او ټول نظام هغه چلوي، هر څه د هغو په ملکیت کې دي، نو حکم به بیا د چا چلیږي؟ دا فیصله مونږ له پکار ده. بیا په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي، نو په هغې کې مونږ هم راځو کنه. او په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څه دي، دا هر څه د الله تعالی ملکیت دی، یعنی هغه مالک دی، نو مونږ هم پکې راځو کنه. په دې وجه مونږ له پکار دي چې دا هغه حکم منو. په دې ځمکه کې بادشاهت د چا دی؟ د هغه دی. بیا خو مونږ له پکار دي چې د ځمکې نه لاړ شو او داسې ځای ځان له وګورو چې هلته د هغه بادشاهت نه وي، او هلته بیا مونږ خپلې مرضۍ کوو او خپله بادشاهي مو وي. نو هغه ځای چېرته راوړئ که نه؟ الله تعالی فرمایلی دی په سورت رحمان کې جناتو او انسانانو ته، یا معشر الجن والانس، د جناتو او انسانانو ټولګو ته وای چې کو تاسو غواړئ چې تاسو د اسمان او ځمکې نه لرې کیدل غواړئ نو تاسو نشئ لرې کیدی. د دې دپاره د ډېر زور ضرورت دی، نشئ وتی د دې ځای نه. چېرته به ځئ؟ بیا لاړ شئ بل خوا، ځان له بل ځای وګورئ، ځکه چې دا ځمکه خو د هغو ملکیت دی. خبره ختمه شوه. په دې کې د شرک هم تردید شو، یعنی شرک هم رد شو. او الله تعالی چې هر قسمه حکم ورکوي او کو په هغې کې خلق نقصونه وباسي او دا وایي چې زه دا حکم نشم منلی، نو هغه دې بیا سوچ وکړي، ځکه چې ته اوسې کوم ځای، د چا په ملکیت کې اوسېږې. و الی الله المصیر، چې تلل هغو طرف ته دي. نو بیا کو تاسو چرته هم تلل غواړئ، کو ډېر هم لرې لاړ شئ، د هغې نه پس اخیر واپس کېږئ به کوم خوا، واپسی کوم طرف ته ده؟ الله تعالی طرف ته. نو بیا به هغو له سو جواب ورکوئ. نو بیا تاسو خپلې مرضیانې څنګه کولی شئ؟ د دې ځمکې او آسمان بادشاه بل څوک نه دی، صرف یو الله دی. نو بیا د نورو خلکو نه ولې یریږئ؟ او دا سرکشي خودسری ولې نه پرېږدئ؟ بیا د هغو په مقابله کې ولې راوځئ؟ د هغو د خبرې په مقابله کې ولې خبرې راوباسئ؟ او بیا دا وایئ چې تاسو ته به پناه بیا کوم ځای ملاویږي؟ آسمانونه او ځمکه خدا غوده. بیا ځان له چرته بل آسمان وګورئ، څوک به درکړي تاسو له پناه؟ یا بله داسې ځمکه شته چې هلته د الله تعالی حکومت نه وي؟ او قرآن بار بار دا خبره رایادوي، واپس تلل دي، واپس تلل دي، واپس تلل دي. کو ډېر هم لرې لاړ شئ که نه، واپس به درته تلل وي. او دا واپسي مونږ ته نه وي یاده. او چا طرف ته چې واپس کېدل دي، د هغونه مونږ تختو، د هغونه لرې منډه وهو. او الله تعالی فرمایي چې الی الله المصیر، که او تختې نو چرته به تختې؟ د هغو دپاره اوسېدل او د هغو دپاره مرګ دی، او د هغو دپاره خپل ځان ستړي کول دي. چې مونږ د هغو په ځمکه باندې، د هغو د اسمان د لاندې اوسېږو، او واپس هم هغو طرف ته تلل دي. او دلته الله تعالی خپل قدرت ته یو بل مثال سره بیان کړی دی. یو مثال دا و د مرغو او هر څو چې په ځمکه او اسمان کې دي، او دا بل مثال چې ورکړی شوی دی. نو الله تعالی فرمایي چې دې سیزونو سره الله تعالی وپېژنئ، په دې نښو کې غور وکړئ. وی فرمایل الم تر، تاسو نه ګورئ؟ ستاسو د لیدو نه مطلب دا دی چې تاسو غور او فکر نه دی کړی. ان الله یزجی صحابه، چې بېشک الله تعالی چلوي وریځي، دا وریځي شړلی شي. الله تعالی په دې باندې فرشتې مقرر کړي دي چې هغوی دوی چلوي، هغوی یې شړي. ثم یؤلف بینه، بیا میلاو کړي دوی په منځ کې، یعنی دا وریځي بیا یو ځای شي، ځکه چې یو وریځ هیڅ هم نشي کولی. تاسو چرته کتلی دي چې وریځي څنګه په خپلو کې میلاو شوي؟ ثم یجعله رکاما، بیا دوی د یو بل د پاسه کړي. تاسو چې کله په جهاز کې ځئ، نو دومره وریځي وي، دومره ډېرې، چې په کوم ځای باندې باران وریږي نو وریځي د یو بل د پاسه وي. فتر الودق یخرج من خلاله، او بیا تاسو ګورئ د باران څاڅکي چې د هغې نه راوځي. دا باران د وریځو د منځ نه راوځي، دغه شان وریځي د یو بل د پاسه راغلي وي، او د هغې د منځ نه د باران څاڅکي وریږي. وینزل من السماء من الجبال، د دې ځای پورې د باران خبره وشوه، او اوس د ګلۍ خبره ده. او هغه نازلوي د اسمان نه، من جبال، د دغه غرونو نه، کومې غټې غټې ټوکړې چې وي د وریځو. تاسو چرته خیال کړی دی چې کله د یو طرف نه د وریځې یوه غټه ټوکړه راشي چې هغه د مشرق نه راوچته شي، نو هغه څنګه ښکاري؟ داسې ښکاري لکه چې غټ غرونه ولاړ دي، داسې ښکاري. نو دلته هغې ته جبال ویلی شوي دي. د غرونو په شان وریځې د اسمان نه راښکته شي، او د هغې نه ګلۍ راوریږي. فیصیب به من یشاء، او بیا یې رسوي هغه ځای ته چې کوم ځای الله تعالی غواړي، یعنی دا ګلۍ هغه ځای وروي چې کوم ځای الله تعالی غواړي. ویصرفه عن من یشاء، او لری کړي د هغه ځای نه چې د چا دپاره الله تعالی وغواړي. تاسو کله ګورئ چې په یو ځای باندې ګلۍ وریږي، او چې کله بنده په ګاډي کې روان وي او لږ مخکې لاړ شي، نو هلته د ګلۍ پته هم نه لګي. هلته باران وي او چې بیا بنده مخکې لاړ شي نو هغه ځای وچ وي، انسان حیران شي چې لکه زه د چترۍ د لاندې رالم داسې ښکاري بالکل وچ. نو انسان دی وګوري چې څومره غټ غټ نظامونه چلیږي، د باران نظام چلیږي. اوس ساینس وایي د واټر سایکل متعلق، دا واوري او د ګلۍ متعلق د باران نظام چلیږي. او دا هر څه څوک چلوي؟ انسان سوچ نه کوي، دومره غټ نظام څوک دا باران راوړي؟ کچری تاسو په دې سیستم پوه شئ، د دې لپاره ډیره ضروری ده چې انسان د دې علم حاصل کړي، ځکه چې د دې ساینس دا تعلیم هم ستاسو لپاره یو عبادت جوړېدی شي. د سعید بن مسیف نه چاته پوس وکړو چې کوم عبادت افضل دی، نو وی فرمایل چې د الله په تخلیق کې غور او فکر کول په کار ده چې بنده دا سټډي وکړي، په دې کې غور او فکر وکړي او ځان په دین باندې پوه کړي. دا اوس چې مونږ وایو نو تاسو به وایئ چې دا د ساینس کتاب وایي. نو ساینس نه دی، دا خو قرآن دی. په قرآن کې د الله مخلوق تخیلی شوی دی چې د دې مخلوق سره به مونږ الله وپیژنو. او مونږ وایو چې دا خو دنیاوي علم دی. دنیاوي د کوم ځای نه راغی؟ دا چې د الله مخلوق دی، د دې سره خو مونږ ته الله تعالی پیژندل دي. چې څومره ساینس دی، څومره علمونه دي، دا خو د الله تعالی د مخلوق علم دی. ها، چې په دې باندې بنده غور او فکر وکړي چې دې شاته کومه هستی ده، چې دا د هغو د قدرت کارخانه ده. څوک چې دا هر څه چلوي هغه وپیژني، لیکن ځینې خلک بیا په دې کې ورک شي. څومره غټ غټ ساینسدانان دي، هغوی په دې کې ورک شو. هغوی شاته نه ګوري چې دا وریځې څوک چلی، هواګانې څوک چلوي، د سمندر نه دا بخارات څوک راوچتوي، څنګه برزي، څنګه وریځې برزي، او په دې کې نه افراد تفری وي او نه په دې کې شور شرابه وي. مونږ خو چې یو وړوکی کار کوو، مونږ څومره شور او هنګامه کوو چې فلانی اخوا لاړ شه، دی خوا راشه. نو ګورئ، دلته هیڅ شور نشته، نه فرشتې شور کوي چې هغوی کله دا وریځې شړي چې ای وریځې تو اخوا ولی روانه یې، یا فلان کوي وریځې تو دلته راشه. هیڅ هم نه. او څومره آسمان د سکون نه ډک دی. که دومره شور دلته وي، سوچ کوئ زموږ ژوند به څومره ګران وو. لاندې په ځمکه باندې چې د ټرافیک شور وي، نو هغه مونږ نشو برداشت کولی. که په آسمانونو کې داسې شور وي، که لږه شان بجلی وچمکېږي، نو زموږ ټول ژوند ورسره ډسټرب شي. او که هر وخت داسې هنګامې وي چې دا وریځې هلته روانې دي، اوس دا د کالیفورنیا ته روانې دي یا اخوا روانې دي، اوس دوی زموږ د پاسه ځي. کچرې داسې هنګامې وي، نو زموږ ژوند به ورسره ډېر ګران وو. ګورئ، په وریځ کې اوبه د کوم کوم سمندر نه راځي او څوک دوی را یوځای کوي. آسمان دومره لوی دی، تاسو ګورئ چې ځینې یو خوا منډه کړي او ځینې بل خوا. دوی خو به را یوځای کول ډېر مشکل وي، لیکن دوی را یوځای کړي دي. یو الف بینه، او بیا یې دوی د یو د بل له پاسه ایښي دي، او بیا ترینه باران وریږي. د یوې یوې وریځې نه نه وریږي. نو داسې نه ده چې د یوې وریځې د یوې وړې ټوکړې نه راوریږي، نه. چې کوم ودق دی مسلدار، رو رو چې کوم باران وریږي، نو هغه دغه شان د وریځو نه وریږي، د یو بل د پاسه چې کومې وریځې دي. او ګورئ، 1400 کاله مخکې په کلام شریف کې الله تعالی دا خبرې رالیږلې دي. دا د الله تعالی کلام نه دی، نو څه دی؟ دا خبرې چا کړې وې چې دغه شان باران وریږي؟ او تاسو دا وګورئ، څومره ډېر سیزونه دي چې هغه په یړ کار کوي، نو هله باران وریږي. دا پوره ټیم دی چې هغه په یړ باندې کار کوي. د یوې قطرې د ورېدلو دپاره نور هم کار کوي، هواګانې هم کار کوي، سمندر هم خپلې اوبه ورکوي. څومره هر څه کېږي، هواګانې څنګه د اوبو نه بخارات اوچتوي، او بیا ترینه وریځې جوړې شي او سفر کوي. چې چرته حکم وي، نو هلته وریږي، نه مخکې او نه شاته. او خلک بیا صرف دومره خبره وکړي او چپ شي چې نن باران شوی دی، سبا به باران کېږي، او دا سوچ نه کوي چې دا وریځې د کوم سمندر نه راوړې شوي دي، هواګانو چلول واله څوک دي. نو چرته د دې متعلق سوچ خو وکړئ، د څومره سټیجز نه دا هر څه تیریږي. نو ستاسو دپاره باران وورېدو. کنور دا سوچ وکړي چې که باران وریږي او که نه وریږي، زه پیسو کوم؟ زه ولې خپلې شولې د باران دپاره استعمال کړم؟ بیا به څه کېږي که سمندر وایي چې نه ورکوم خپلې اوبو، که هواګانې ووایي چې دا خو زموږ ډیپارټمنټ نه دی؟ نو باران به څنګه وریږي چې ټول په یړ کار کوي؟ دا سینخ کاری چې د یو حکم ټول غلامان دي، ټول لاسونه تړلی دي. دنور مجال دی چې انکار وکړي، او د سمندر سو مجال دی چې هغه وایي چې زه خپلې اوبه چاله نه ورکوم. مونږ به خپل خپل سیزونه سنبال کړو او مونږ یې نه ورکوو چاله. او دا هغه اوبه دي چې مخکې په دریابونو کې، په نهرونو او خوړونو کې، د غرونو د واورې په شکل کې راځي. دا د سمندرونو اوبه دي، او سمندرونه انکار نه کوي. هغه د دې باونډریز نه بهر نه ځي چې دومره ورکوم او د دې نه سیوا نه ورکوم. نه، بیا وریځې ګورئ، دومره واورې اغوستې دي او په غرونو یې وروي چې کله واوره وشي نو بنده حیران شي چې موږ خو خپله ډرایوې صفا کوو، نو مونږ وایو هی دا خو دومره ډېر ګران کار و، دغه لږ ځای و، او هغه چې په میلونو باندې واورې شوي وي دا ټولې دې وریځو د ځان د پاسه اوچتې کړې وې. څنګه وریځې دي، او بیا ګورئ ګلۍ ده چې کوم ځای ګلۍ وورېږي نو داسې تباهي وکړي چې شیشې ماتې کړي، او کله ورسره زناور هم مړو کیږي. لیکن چې چرته الله تعالی غواړي هلته به کیږي، او چې هغه نه غواړي نه وریږي. چې هغه غواړي نو د عذاب په شکل کې راووریږي، او چې هغه غواړي نو د واورې په شکل کې راووریږي، او کله د باران په شکل کې چرته ووروي. نو دا د الله تعالی مرضی ده. سوچ کوئ، کدا ګلۍ واړو واړو بالونه نه وي، او کدا یو غټ بلاک وي، نو څنګه چل به وو؟ بیا به د کورونو چتونه سلامت نه وو، او د چا سمال به سلامت نه و پاتې شوی. الله اکبر! نو دا مونږ ته سبق نه خی؟ سمندر دا هر څه څنګه کوي؟ ځکه چې هغه ته د خپل تسبیح پته ده، هغه حکم مني، ځکه چې د هغه سره علم دی. هغه د خپل رب نه دومره یریږي، هغه د الله تعالی د حکم فرمانبرداري کوي، چرته خپلې دروازې نه بندوي. او نور لکو ډېره هم ګرمي ورکول وي نو ورکوي، هغه انکار نه کوي. او فضا ته هم پته ده چې مونږ ته دومره ځای ورکول دي، که هغوی ووایي چې مونږ ځای نه ورکوو، تاسو لاندې اوسئ، هیڅ جګړه نه کوي، نه وهلټه کول کوي. دا فضاګانې هم د انصاري مدینه په شان دي، که څومره هم اوبه راځي هغوی ورله ځای ورکوي. او الله تعالی غواړي چې مؤمن هم داسې شي چې هغه دي د خپل زړه دروازې کلاو کړي د فضا په شان. دومره غټ زړه دی ورسره، په مخه ورله ځای ورکوي. د سمندرونو په شان شي ورکول شروع کړئ، که هر څومو د لاس نه لاړ شي نو لاړ دې شي، نور به درله الله تعالی درکړي. په سمندرونو کې کمی نه راځي د ورکولو سره. څومره اوبه ورکوي چې دا ټولې واورې اوبو ترې نه جوړېږي، څومره اوبه د هغه ځای نه اوچتېږي، چرته پکې کمی راځي؟ کوس هغه وایي چې زه ولې ورکړم، کمی به راشي د ورکولو سره؟ نه، انسان څومره لاسونه موټی کړی وي او وایي چې نشم ورکولی، که ورکړم نو کمی به راشي زما په مال کې، او دا سوچ نه کوي چې که زه ور نه کړم نو بل څوک به ورکړي. الله اکبر! نو ګورئ، دا ټول سیستم چې دی که نه، د دې نه مونږ ته ډېر غټ سبق میلاویږي. تاسو ګورئ، اوله د نور خبره راغله چې څوک د الله تعالی نور تلاش کوي نو هغوی په داسې کورونو کې اوسیږي چې هلته د الله تعالی عبادت کیږي، علم ورکړی کیږي. علم څنګه تقسیمیږي؟ د الله د قرآن علم له هم د باران سره تشبیه ورکړی شوی دی. دا د قرآن د علم به مخکې څنګه خورېږي؟ په یړ، یعنی په جمع سره چې کوم کوششونه کیږي، چې کله ټول ټیم په یړ کار کوي، لکه څنګه چې باران ورېږي. او دا باران کوم کوم ځای ورېږي؟ دغه شان د وحی علم، یعنی د قرآن علم، دا هم د الله تعالی د طرف نه د بره نه نازلیږي. دا د دې علم نه دی، او چې مخکې علم رسول دي، نو ټول به په شریکه باندې کار کوي. نو بیا هله علم خورېږي، څوک به نور جوړیږي، څوک به د هواګانو په شان کار کوي، څوک به د فضا په شانتي، او څوک به وریځې جوړیږي. چې کله ټول په جمع سره په شریکه کار کوي، نو هله به دا علم خورېږي. چاته به د ځان نه سمندر جوړول وي، خپلې اوبه به ورکوي، څوک به علم خیلو والوي، څوک به انتظام چلوي، څوک به خلکو له انفورمیشن یعنی خبر ورکوي، څوک به په کمپیوټر کار کوي، بل کس به سبل کار کوي. ټول به په سونه سو کار کې لګېدلی وي، ټول به په لاسونو کې لاس اچوي، نو هله به دا کار کیږي. او د انسانانو د سمندر نه هم الله تعالی خاص خاص چوز کړی دي، ځکه چې د سمندر نه هم ټولې قطرې بره نه خیږي، خاص قطرې هغو سلیکټ کړي دي. دغه شان په انسانانو کې هم ځینې انسانان
هغو د خپل کار د پاره اغستې دي، نو ټول په یړ کار کوي، نو بیا هله کار کیږي. مؤمنان دغه شان د یو بل سره یوځی شي او بیا چې هغوی په شریکه باندې کار کوي. نو دلته وګورئ، سمندر دا نه وایي چې خلک خو د باران نوم اخلي چې باران اوورېدو، زما نوم چرته دی؟ اوبه خو ما ورکړي وې، زما پکې ولې نوم رانغې؟ زما خو چا تعریف نه دی کړی او نه یې زما نوم اغستی دی. د هغو نوم نه شي اغستی او نه څوک د هواګانو نوم اخلي چې هغوی ډېره غټه کارنامه کړې ده، ډېره قرباني ورکړې ده. هیڅ څوک یې هم نوم نه اخلي، په آخر کې بس باران وورېږي. د هغې شاته څومره لاسونه وو، هیڅ چا ته هم پته نشته، هیڅ اپریشیشن نشته، هیڅ تعریف نشته، بیا هم ټول کار کوي. دغه شان چې کله د الله تعالی د دین کار کیږي کنه، نو هر بنده یوازې یوازې د خپل نوم د چمکولو کوشش نه کوي، په یړ کار کوي، ټول خپل ځان اورک کړي، نو هله دا کار کیږي. لکه څنګه چې یو تخم خپل ځان په ځمکه کې پټ کړي، نو هله دا غینه ګلونه راوخیږي. نو لکه څنګه چې یو تخم خپل ځان اورک کړي کنه، نو هله ترینه ګلونه او میوې جوړیږي. کوچری دانه یعنی تخم دا وایي چې ما ته دې خلک وګوري، زما دې نوم وي، زما دې تعریف وي، زما کوم ځای لیکلې شوي دي چې ما دا کار کړی دی، نو بیا خو د هغې نه هېڅ چرته هم څو نه شي راختی. دلته وګورئ، د هېچ چا هم نوم نشته، صرف د نتیجې پته چلیږي. د دوی شاته د هېچ چا تعریفونه نه وي، دغه شان وي کار. او بیا هر بنده خپلې مرضۍ نه کوي چې زما مرضی به چلیږي، زه به دا کار کومه او دا کار به نه کومه. که خلک خپلې مرضۍ شروع کړي، نو بیا دا کار کیدی شي؟ نه شي کېدی. ټول په یو سیستم کې لګیا دي، روان دي. دا هر څه د ټیم په شریکه د کار کولو نتیجه ده. که وریځ وایي چې زه یوازې کار کومه، نو نشي کولی. که سمندر وغواړي چې زه یوازې کار کومه، نو نشي کولی. که نور وغواړي چې زه یوازې باران ووروم، نو نشي ورولی، تر څو پورې چې ټول په شریکه کار نه کوي. د چا سره یو نمونه هنر وي، د چا سره بله نمونه، ټول خپل هنر راوړي او چې څو کولی شي، نو هله باران ورېږي، ګنی نشي کېدی. نو په انسانانو کې هم چې څوک د دین کار کول غواړي، نو د هغوی سره چې څه هنر یا مهارت دی، نو هغه دې پکې خپله حصه واچوي. نو علم هم په دې طریقه باندې خورېږي، پوه شوئ؟ که تاسو د باران سره د دې موازنه وکړئ، نو تاسو پرې ډېر ښه پوهېدی شئ. او که موږ انسانان نه پاسو او نه ګرځو او په خپو باندې خپې کېږدو او وایو چې زما دا خبره نه ده خوښه، د فلاني سره زما نه لګي او د فلانۍ سره مې نه لګي، نو کار به څنګه کېږي؟ چې کله دې طرف ته راشئ، نو بیا دا خبرې پرېږدئ چې زما د فلانۍ سره نه لګي، زو او زو او زو او زو زو هم پرېږدئ. او چې د چا سره مې نه لګي، نو هغه خبره هم پرېږدئ. د ټولو نه اوچت بیا د الله تعالی کار په کار دی، او د خپلې خوښۍ او ناخوښۍ خبرې لاندې پرېږدئ، او بیا ګورئ کار مکملوئ. داسې مه کوئ چې اوبه بره وختې او اوس بره ولاړې دي، چې زه اوس ستړی شوی یم او زمانه دا کار نور نه کیږي. نه، د ټول کار د ختمولو نه پس بیا سا واخلئ. د هغه ځای نه اوبه ورېږي کوم ځای چې د الله حکم وي.